سلامونه نه بجی شیزه و سه مزه ما ازادی رادیو خبرونه ته تاسو ته خرغلاسویم تر دې مخکې چې د خبرونه مطلب ته لاړ شو خبرونه د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنت ویل دي چې د طالبانو د افغانستان د راتګ د بندیز په اړه خاص دلیل نه دی ویلي. ښاغلی بنت دا خبر نن لامو تلویزیون سره په ځانګړي مرکه کې کړي او ویل دي چې د په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په خطر بیا بیا د طالبانو پر تګلارو او اقدامات انتقاد کړی دی چې له دې امله طالبانو د افغانستان پر سفر بندیز لګولی. بلورته به د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د برخې مرسیاله هیدربار وایي چې افغان خزي د تاریخ په اوږدو کې لنګولو سره مخامخ شوې دي، خو کوم تیری او ستم چې طالبانو پیل کړی دی بل هیڅ رژیم تر دې مخکې داسې نه دی کړی. پیرمن بار د خبره نن په خپل ایکس پاڼه کې د طالبانو له لورې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنت د بندیز په تړاو لیکلی دی. اغلی بار زیاتوی چې د بندیز د خزو انجنونو د قانون د دفاع په برخه کې نړیواله ټولنه لوی ازمونه سره مخامخ کړی ده. ریچارډ بنت له 2022 کال راپدې خو د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپور ورکونکي په توګه کار کوي. د طالبانو وین زبی الله مجید پرون ویل چې بنت د افغانستان د وضعیت په اړه ناسم معلومات ورکول او افغانستان ته پر سفر بندیز لګول شوی دی. د طالبان ادلی وزارت نن د دوی د مشر د توشی ورسته د امر بالمعروف او نه اعلان منکر قانون پر رسمي جریده کې خبر کړ. د دې قانون په برخه کې د خزو د حجاب پړه راغلی دی چې د خزو ټول بدن باید پټ وي، دا غوی مخ باید ښکار نشي. په دې قانون کې هم خلک او مامورین مکلف شوی دي چې اسلامي چارو ته د دراوی وکړي، رسنی موظفي شوی دي چې له شریعت سره سم خبرونه وکړي، سوداګر، کسبکاران او بازګران هم اتول شوی دي چې په جماعت کې لمونځ وکړي. د امر بالمعروف او نه اعلان منکر وزارت پر په خپل کلنی راپور کې د 12 میاشتو په تراس کې د اخلاقي فساد په تور د 10000 کسانو د لیمولو خبره دیو لاستراوړنې په توګه یاد کړي. پر دې وضعیت نو وزارت په افغانستان کې له خزو انجنونو او ځوانانو سره د سخت چلن لمله د کورنیو بهرنیو بشري حقوقو بنسټونو تل نیپکې کړي دي. او یو ورځ وروسته لدی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین آذربایجان ته سفر وکړي، د هیواد رسمن په بریکس اقتصادي ټولنه کې د غړیتوب غوښتنه وکړه. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت وین آیا خان آجیزاده دا خبر پرون اعلان کړ. بریکس د وی لسیزې په اوږدو کې یوازې 15 غړي درلودل چې برازیل، روسیا، هند، چین او جنوبي افریقا وو. خو دا ټولنه اوس په پراخېدو ده او په 13 جنوري میاشت کې ایران، مصر، ایتوپیا او متحده عرب امارات یې غړي شول. سعودي عربستان هم ویلي دي چې فکر کوي د بریکس غړیتوب ترلاسه سکړي. آذربایجان لمړی په 13 جولای میاشت کې په بریکس کې غړیتوب ته لولتي خو د چین هر کله وکړ. په نننې خبرونه کې تاسو ته ځینې مطالب هم لرو. ننګرهار کې روسي سیلابونو خلکو ته د ځنې زیانونو تر څنګ مالي زیانونه هم اړولي دي.
ناڅاپي سړک باران شو، غل 15 دقیقې بعد ډېر تیز سیلاب راځي. خپل غاړه کې مونږ پورنه دي چې په سي پوران نه نه وته.
د امریکا د وزارت خبرداري ورکړی کډایش خراسان څنګه دوی ته غوښ په خړې بیت په پری وکړي.
مرزونه وکړه پټنه وکړه بدلی پر وسولې د دوا او بل معنا خو دلته بیا په بازار کې فروش نه لري دغه د غلکانې وسباري.
بله اول د دې ټول مطالب سره سره د سپورت لنډي هم درته ونځ خبرونه لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
مرکز جلال آباد په ومنه یک سره رود ولسوالی او شخصیمو کې د تیر شپې د سخت باران لمل راوتلو سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. نور تفصيل په دې راپور کې.
ناڅا به سړک باران شو، غل 15 دقیقې بعد ډېر تیز سیلاب راځي. د خپل غاړه کې مونږ پورنه دي چې د پسې پوره نه نه وته ما پورته ومه کتلې د دیوالو کې اوپر نه نه وته کور کې واړه ورونه مورګانې پلار مې ال د مونږ درې وزي وې دا شوینه و مونږ له دا سامان برابر مونږ ته اوپر اور سي مونږ چې دنه کور کې نیمه تر اوپر راځي کې شو راځي کې شو مونږ ځان استلو سړک کې اوپر اونې ول چرونه ډېر خارې کوشش خلکو راغله گاډو کوشش باندې کوزنه مې سړک ته هر څه نه پاتې شو.
دا د جلال آباد خر د اومي ناحيه د غوچکو سیدونکو مدثر روانو چې تیر شپه یې په سیمه د راغلي سیلاب کیسه کوله. مدثر روان ازادي راډیو ته وویل سیلاب یوازې په غوچکو کې د دوی د کور په ګډون یو شمیر کورونه، دوکانونه، جمعتونه او نور ټولګټي زینه زیانمن کړی دي.
یوازې زمو کورنا د سې شاوخوا په ټول دې ساحه کې غوچکو ساحه کې د موږ څنګه شاوخوا 200-250 کورنه وړي. همدې چې دوکان نه صاحب کې کسل دوکان نه دي، د دوکان نه خراب کړی دي. په لای مړی وړو نن مړی وړ نیولې او په سر بوج کړه موږ په جنازه کې ګډون وکړ.
د غوچکو یو بل وسیدونکو فقیر الله ازادي راډیو ته وویل سیلاب ورڅخه سرپنا او د خوراک هر څه لمنځه وړي او ټول سیلاب ځپلي عاجل مرستو ته اړتیا لري.
مکمل سامان چې د ټول د مخه تخریب کړی دی او موږ نه یو ماشوم هم لښانې خوښ شوی دی. بس یو شی موږ نه دی پاتې چې موږ به تینا یو استفاده کړی. تقریبا 300 کورونه دي، 200 دوکانونه دي، د ډیر ماشومان پکې چې د زخمیان شوی دي سپکې ورکم دي. نو اکرن دونه شي چې ما خام ته د خلکو سرپنۍ یو ځای باید معلومي، ځکه چې دا به اوس بده بشپ باندې دي او په دې ورځ باندې خو هیڅ شی هم شته نه. نه دلته د سې سامان پاتې دي چې موږ په یعنی د شپې ته په ودو شو. موږ دغه ځای کې چې په کرای قرباني اوسېدلو.
د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجانس هم د ننګرهار سره رود ولسوالۍ چمتلی خارګوټي او د جلال آباد خار اومي ناحیه کې د تیر شپې سیلابونو کې خلکو ته د ځاني او مالی زیانونو په اړه په یاد ولایت کې د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې رئیس مولوي سیف الله خالد له قول لیکلي بیګا ماخام د جلال آباد خار او شاوخوا سیمو کې د شدیدو رختونو له امله د اومي ناحیه اړوند بالادی، ماما مینی، افغان مینی، الفت مینی او د خوګنو ولسوالۍ اړوند چمتلی خارګوټي کې وتنه ټپین او یو تن مړ شوی. لسګونه کورونه، دوکانونه او نورې زیربناوي تخریب شوي دي. مولوی خالد زیاته کړي چې سیلاب ځپلو ته د رسیدنې لپاره یې د بیلابیلو حکومتي ادارو او مرستندویو موسسو سره غونډه کړې ده. د هغه په وینا چې د زیانونو او زیانمنو شوو د کره شمیرو معلومولو لپاره سروې هم پیل کړې ده. په ننګرهار کې د عامې روغتیا ریاست ویلي چې د تیر شپې سیلابونو له امله ورته 2 تنه ټپیان راوړل شوي وو چې یو ماشومی د ډیرو ټپونو په وجه مړ شوی دی. د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد اړوند او شاوخوا سیمو کې د تیر شپې تازه راوتلو سیلابونو په داسې حال کې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه رسولي چې د روان لمریز کال له پیل څخه د ختیځو ولایتونو په ګډون د هیواد په بیلابیلو برخو کې سیلابونو، توپانونو، ګلۍ او نورو طبیعي آفتونو خلکو ته د سر و مال درانه زیانونه اړولي او لا هم د نورو شدیدو بارانونو او سیلابونو راوتلو اټکلونه کیږي.
د ننګرهار سربیره په کابل او سونو ولایتونو کې درنو ورښتونو او سیلابونو د سر و مال زیانونه اړولي دي. په دې اړه فیروزه زی راپور لري.
د سې شنبې د ورځې شدید اورښتونو او سیلابونو د افغانستان په څو ولایتونو کې مالی او ځاني زیانونه اړولي او د خلکو پر مخ یې د تګ راتګ لارې هم بندې کړې دي. د راپورونو له مخې د کابل ځینې سیمې، ننګرهار، پنجشیر، کاپیسا او ځینو نورو ولایتونو کې شدید سیلابونه راوتلي دي. په خواله رسنیو خبرو شوي ویډیوګانو کې ښکاري چې د کابل په دشت برچی، کوټي سنګي او خیرخانی سیمو کې سیلابونه د خلکو کورونو ته ورننوتلي دي. د کابل ښار د مهدیه خرګوټي اوسیدونکي ایوازلی وایي چې سیلابونه نوې د ورور له دوکانه یو موټر لرګي او د ډبرو سکاره وړي دي.
چوبای شره مقصد یک موټر چوب تقریبا یک موټر چوب سیل بردک دیگه زغال هم بردش.
یو موټر لرګي سیلابونو یې وړل، سکاره هم وړي. تقریبا له یو موټر ډیر کم پاتې دي. موږ پرون مخام پورې وکړای شو چې اوازې 15 اشپک کراچي لرګي ټول کړو او دوکان ته راوړو.
دا وایي چې په دې خرګوټي کې د سیلابونو له امله یو ماشوم او یو نارینه هم مړ شوي دي. د کابل د دشت برچی د ګلخانی سیمې اوسیدونکو نجیبه هم ازادي راډیو ته وویل
د منطقې ما کابل بسیار د شهر سیلابای شدید بده.
پرون زموږ سیمه له شدیدو سیلابونو سره مخ وه. زموږ د ګاونډیانو کور له اوبو ډک وه او ټول وسایل یې اوبو یوړل. په ډېره سختۍ ځانونه وژغورل.
بلخوا د پنجشیر ولایت ځینو اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونو د دغه ولایت په روخي ولسوالۍ کې د خلکو کورونه چې د سیند دواړو غاړو ته پراته و ویجاړ کړي دي. د دغه ولایت د روخي ولسوالۍ اوسیدونکي احمد وویل
خلکو ته مالی زیانونه وراوختي. د خلکو ژوي چې په غرونو کې وو سیلابونو کې له منځه تللي چې شمېر یې 200 ته رسیږي. د خلکو کرنیز ځمکې هم له منځه تللي دي.
طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت چارواکو د وروستیو سیلابونو د اوښتو زیانونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې روانه اونۍ هم د هیواد په 5 ولایتونو کې شدید اورښتونه او سیلابونو 3 کسان مړه او 9 نور ټپیان کړي دي. د یادونې ده چې د روان هجري لمریز کال له پیله تر اوسه د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې شدید اورښتونه سوي او سیلابونه راوتلي چې د نړیوالو مرستندویه سازمانونو په خبره د غوطبي مصیبتونو بشري مرستو ته د اړمنو خلکو شمېر زیات کړی دی.
د امریکا د وزارت خبرداري ورکړه ک چیرته د دایښ خراسان څنګه لوري ل کوم غوښ سره مخامخ شي بریډ به پرې وکړي. یو شمیر پوزي کارپون او سیاسي شنوي کې په افغانستان کې د دایښ ډلې پر وړاندې د مبارزې د څرنګوالي په اړه بیلابیر نظرونه څرګندوي. نور حال د بدی سپوږمۍ په دې راپور کې
د امریکا دفاع وزارت پنتاګون سربیره پر دې چې په افغانستان کې د دایښ یا اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې د بیا ودې په اړه خبرداري ورکړای، خو د امریکا د ګټو پر وړاندې د دې ډلې ګواښ ژر پیښیدونکی نه بولي. د متحده ایالاتو د دفاع وزارت پنتاګون ویاند جنرال پاتریک رایډر د سیشن می په ورځ د اگست په 16 یوې خبري ناستې ته وویل چې د افغانستان په شان هیوادونو کې لیدل شوی چې دایښ ډله بیا کولای شي په کې وعده وکړي. جنرال رایډر د دې پوښتنې په ځواب کې چې متحده ایالات له افغانستانه له وتلو وروسته په تیرو 3 کلونو کې تر کومه حده د دایښ پر خراسان څنګ څار لري او پر دې اړه د امریکا اقدامات تر کومه بریده دي زیاته کړې چې که د امریکا یا ګټو پر وړاندې ګواښ ولیدل شي دوی به پر وړاندې لازم اقدامات ترسره کړي. هغه وویل چې اوس مهال د دایښ خراسان څنګ پر وړاندې د عملیاتو په اړه معلومات نه لري.
Certainly if we see imminent threats against the United States or our interests we reserve
یقینا کچيري متحده ایالاتو ته قریب الوقوع غوښنه وینو د حق ځان تور کوو چې د بریدونو په ګډون لازم اقدامات تر سره کړو. خو تاسو لپاره د اعلان سره لرو
که څه هم دایښ په افغانستان کې د طالبانو د 3 کلنې واکمنۍ پر مهال د خونړیو بریدونو پړه پر غاړه اخیسته، خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دایښ په دې هیواد کې زپل شوی او سیمه او لویدیستا گواخ ندهی. تازه ده طالبانو ده بحرانه و چارو وزارت مرستیال ویاند زی احمد تکل ده سیشن بی پورز ویلی که پاکستانی آنخ تا ده دیورند کرخی پوگدو که ده دایش پتنزایونا لمنز یورل شی ده دایش گواخ با پبش پده توگا لمنز اولاد شی. پا هم ده حال که ده سیاسی و امنیتی چارو کارپو حکمت الله حکمت آزادی رادیو تا ویل غوره ده چی امریکا پا افغانستان که لطالبانو سر پا گده ده دایش پر وران ده مبارزه وکړي.
ما په باور باندې چې امریکایان په داسې سیاستونو کې باید د دقت څخه او د یو ولسي پلان لمخې عمل وکړي، نه د احساساتو لمخې څخه. افغانان په جدي توګه باندې د امریکایانو څخه ځورېدلي دي د شل کلن اشغال په دوران کې. ولې اوس د دغې اړیکو شوالی غواړي، بهبود غواړي، چې یو نوی فصل د دوستۍ وو او د متقابل احترام وو، د متقابلې همکاري رامنځته شي.
د سیاسي چارو بل پو طارق فرهادي بیا وایي چې د امریکا ټاکنې نږدې دي ځکه امریکا له ګواښونو د ځان ساتنه غواړي.
اگر فقر در افغانستان بیشتر شوه و افغانستان به رسمیت شناخته نه،
د اوس لپاره په افغانستان کې وضعیت آرام دی، خو که بېوزلي زیاته شي او افغانستان په رسمیت ونه پیژندل شي نو دا ګواښ شته چې د دایښ په څیر جنایتکارې ډلې به خلک وګماري. موږ او نړۍ باید دې ته پام وکړو چې هیواد داسې یو ناورین ته مخکې نه کړو.
که څه هم په افغانستان کې د دایښ خراسان څانګې د وسلوالو د موجودیت او ګواښ په اړه اندېښنې لا له وړاندې موجودې دي، دا اندېښنې وروسته له هغې لا پسې زیاتې شوې چې دغه وسلوالې ډلې په روسیه او ایران کې د خونړیو حملو مسؤلیت ومانه. له دغو پیښو لږ وروسته د روان کال په لومړیو کې د افغانستان پر هوایي حریم د بې پیلوټه الوتکو د ګزمې راپورونه خپاره شول. هغه مهال د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د افغانستان یو سیمه ییز خصوصي تلویزیون ته پرته له دې چې شواهد وړاندې کړي ویلي و چې دا الوتکې امریکا پورې اړه لري او دا یې د افغانستان له هوایي حریم څخه سرغړونه وبلله. د امریکا د مرکزی قومندانۍ سنتکام قومندان جنرال مایکل کوریلا شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې خبرداری ورکړی و چې د داعش خراسان څانګه ښایي د شپږو میاشتو څخه په کمه موده کې له افغانستانه بهر پر امریکا او لویدیځو ګټو برید وکړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم مسلون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال کار چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
افغانستان بهر بیا د ایران په یزد ولایت کې دی او بس د چپکېدو په پیخه کې لکترلګه 28 پاکستانیان چې راغته تربین په مراسمو کې د ګډون لپاره روان وو وژل شوی دی او په دې پیخه کې 23 تنه نور ټپین شوی دی. د پیخي جزئیات د فرشتي ساق پر راپور کې
د ایران په یزد ولایت کې د اربعین د مراسمو لپاره د پاکستانی زیارت کوونکو د یو بس د چپکېدو پیښه کې لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي او درویش نور ټپیان شوي دي. د ازادي راډیو فردا څنګه د یزد ولایت د بحرانونو د مدیریت مشر محمد علي ملک زاده له قوله ویلي چې په دې پیښه کې د 44 ټپیانو حالت نازک دی. د ایران خبری اژانسونو هم د یزد ولایت د بیړنۍ مرستو د چارواکو په حواله ویلي چې دغه بس د سې شنبه په ورځ ماخستان نږدې 10 بجې د تفت ښار د دیشیر د پولیسو د یو مرکز مخې ته چپه شو او ور یې واخیست. د راپورونو له مخې په دغه بست کې له 150 تر 350 پورې پاکستانی مسافر سپاره وو چې د ایران له ختیځې پولې سیستان بلوچستان څخه د خوزستان د چزابې سیمې ته روان ول. د یزد ولایت د بیړنیو خدمتونو د مسؤل په وینا په وژل شویو کسانو کې 11 ښځې او 11 تنه نارینه شامل دي. د ایران اسنا خبری اژانس لیکلی چې په ابرکوسیمه کې د خاتم الانبیا روختون، په تفت سیمه کې د شهید بهشتي روختون او په یست سیمه کې د شهید رهنمون روختون د زخمیانو د درملنې لپاره چمتو دي. د بریک په سیستم کې تخنیکی ستونزه د موټر چلون کې له لارې سره نابلدي او د موټر خرابوالی د دغه پیښې لاملونه بلل شوي دي. ریټرز خبری اژانس دا هم لیکلی چې پاکستانی رسنیو د یو ځای شوی مشر قمر عباس په حواله د وژل شویو شمیر 15 کسان خودلی دي. د دغه رپورت لمخې د دغه بس مسافر د پاکستان د سند ایالت د لړکانه ښار شویګان وو. د پاکستان ولسمشر اسف علي زرداری په ایران کې د پاکستانی زیارت کوونکو د وژل کېدو له کبله خواشینی خودلی او د بهرنیو چارو وزارت ته یې لارښوونه کړې چې مړی پاکستان ته واستوي او ټپیانو سره په وخت مرسته وکړي. د اسوسییټډ پریس د راپور لمخې د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر محسن نقوی هم د دغه پیښې په خبرګون کې د وژل شویو له کورنۍ سره د خواخوږۍ ترڅنګ د هغه شویه زیارت کوونکو چې د بس د چپکېدو له امله مړه شوي خواشینی څرګنده کړې ده. د اربعین مراسم په وروستیو کلونو کې د ایران د حکومت په تبلیغاتو سره په عراق کې ستر مذهبي مراسم ګرځېدلې دي. په همدې مناسبت د عراق په کربلا لاخار کې په میلیونونو شیاګان د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه راټولېږي او ماتم کوي چې له ډېری غني ګونی سره مل مراسم وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
بیا هم ورګرز افغانستان ته. په افغانستان په کندهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د ولی دفتر د دغه ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ په ښوونځیو مدرسو کې په ټولو زده کوونکو د امارت پیژندنې په نوم د کتابونو د ویش خبر ورکړ شوی دی. دغه دفتر په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا کتابونه د یاد ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري ویشل شوي دي. یو شمیر د پریکړه غندې او ټینګار کوي چې د ښوونځیو نصاب باید سیاسي نشي. نورحال د بدی سپوږمۍ په راپور کې
سره له دې چې په ښوونځیو او مدرسو کې د طالبانو د حکومت له لوري د امارت پیژندنې په نوم کتاب د تدریس او ویش په اړه د زده کوونکو کورنۍ اندېښمنې دي او پراخې نیوکې پرې کېږي، تازه په کندهار ولایت کې د طالبانو د حکومت دیوالي دفتر د دغه ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د خوندزیو او مدرسو پر ټولو زده کوونکو د دغه کتاب د ویش خبره کړې ده. دغه دفتر د سیشن می پورس د زمری په دیرشمه په خپل ایکس پاڼه د دغه ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست د ځوانانو برخی عامر حافظ حمد الله سید په حواله لیکلی چې دا کتابونه د یاد ولسوالۍ په 95 خوندزیو او 21 مدرسو کې لزده کوونکو د ازموینې اخیستنې په هدف ویشل شوی دی. سید وړاندې زیاته کړې چې لزده کوونکو د ازموینې تر اخیستو وروسته بریالی زده کوونکو ته ځانګړې جایزې په پام کې نیول شوی او د دې ازموینې د اخیستو موخه هم د ده په خبره د طالبانو د حکومت له کړنو سره د نوي نسل بلدتیا او مطالعې ته د ځوانانو هڅول دي. د دغه کتاب محتوا تر ډیره د طالبانو د رهبرانو او جنګیالیو د کړنو پوځي فعالیتونو د لومړۍ دورې واکمنۍ ستاینه او د تیرو 20 کلنو جګړو او د طالبانو اوسنۍ واکمنۍ اړوند معلومات بلل شوي دي. هڅه مو وکړه چې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې چیرې چې دا کتابونه ویشل شوي د میشتو زده کوونکو او ښوونکو نظر واخلو، خو د موضوع د حساسیت له امله څوک خبرو کولو ته حاضر نشول. خو د افغانستان د ځینو نورو ولایتونو ښوونکي په ښوونځیو او مدرسو کې د عمارت پیژندنې کتاب د تدریس خبره تاییدوي. د پنجشیر ولایت یو ښوونکي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
دا کتابونه په مدرسو کې لاس پلاس کیږي، په خوانځیو کې خبريږي او لوستل کیږي، خو هلته یې بڼه لازمي نه ده. د پنجشیر د اطلاعاتو او کلتور ریاست په دې موضوعاتو کار کوي او خپروي.
د پوهنې د برخې یو شمېر فعالان په خوانځیو کې د دا ډول کتابونو تدریس ناورین بولي او وایي چې دا به ښوونیز سیستم له ډول ډول ستونزو سره مخامخ کړي. د دغه فعالانو له ډلې عبدالهادي وزین ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د پوهنې او معرف نصاب باید ملي پاتې شي. اسلامي ارزښتونه، ملي ارزښتونه او علمي ارزښتونه ته باید ژمن نصاب وسیږي. د معرف او د پوهنې نصاب سیاسي کول، حزبي کول او تنظیمي کول دا د افغانستان په خیر نه ده، دا د افغانستان بحران سره مواجه کوي.
د کندهار ولایت مقام په داسې حال کې د یاد ولایت په ښوونځیو کې د عمارت پیژندنې کتابونو د ویش او تدریس په اړه دا څرګندونې کوي چې تر دې وړاندې د پنجشیر، پروان، بامیان، جوزجان، هرات او یو شمېر نورو ولایتونو په ښوونځیو کې د عمارت پیژندنې له کتابونو ازموینې اخیستل شوي دي. تر دې مخکې د یو شمېر کورنیو غړو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلو ماشومانو لپاره په ښوونځیو کې د دا ډول کتابونو د تدریس په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې دا کار به د دوی ماشومان افراطیت ته وهڅوي او ذهنونه به یې خراب کړي. د پوهنې فعالان ټینګار کوي چې په ښوونځیو کې باید کیفیت ته زیاته پاملرنه وشي او ځوانان د له عصري او پرمختللو علومو سره آشنا شي، څو وکړای شي چې د عصري او پرمختللو علومو په برخه کې له نړۍ سره سیالي وکړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونو هر چهارشنبه او جمعه د آزادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
په کندهار کې د خټکیو کاروانګر وایي چې ساکلې د ناروغۍ له امله حاصلات زیانمن شوي او پاتې حاصلات هم بازار نه لري. تیر کلونو کې به د کندهار خټکی او هندوانې پاکستان ته صادرېدلې، خو سږکال د هېواد د افغانستان پر میوجاتو لوړه تعرفه وضع کړې چې له امله افغان سوداګر صادرات نه دي کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
دا د کندهار د دامان ولسوالۍ د مومندو کلی دی چې غنی کروندې د خټکیو له پالیزونو ډکې دي. د دې ولسوالۍ خټکی د خوند یا ذائقې لارخه په جنوبی زون کې ډیر مشهور، خو کروندګری وایي سش کال د نورو کلونو په پرتله زیات زیانمن سوي دي. سردار محمد پر خپل درې جریبه ځمکه د خټکیو پالیس جوړ کړي، خو وایي تیرو ورستونو یې حاصل زیانمن کړ.
ورور مرزونه وکړه، پتونه وکړه، بدلی پر وسولې د دوا او بل معنا خو دلته بیا په بازار کې فروش نه لري. دغه دغه کانې وسباري هلته به بازار کې په پنجو پلسی او په شلی په داس خرڅي شی مو نه دي په جوړ کړی. دغه خپل مصرفونه نه دي په جوړ کړی، کار په دغه رقم خراب.
تیر کلونو کې به د کندهار خټکی او هندواڼې پاکستان ته هم صادرېدلې، خو سږ کال دغه هیواد د افغانستان پر میوجاتو لوړه تعرفه وضع کړې چې له امله یې افغان سوداګرو صادرات نه دي کړي. دغه شان د تګ راتګ د موقتي سند نه درلودل د دوی بل ستونزه ده. د خټکیو کروندګر او سوداګر وایي د حاصل زیانمنېدو سره سره یې پاتې خټکی هم بازار نه لري او په ډېره کمه بیه پلوري. د حق محمد او زلمی په نمونه د خټکیو دوه سوداګر د طالبانو له حکومت غواړي چې بهر ته د خټکیو د صادراتو امکانات ورته برابر کړي.
یو خو مرزونه ډیر وکړه، بیا په اول سر کې ژلۍ پر وسه د ژلۍ پلزونه ډیر کمزوري کړه، د کار وایستله، اوس پلزونه ورسېدله، اوس بیا د خرید فروش نه لري، نه خرڅېږ په بازار کې. تقریبا موږ چې یو هغه زموږ د موټر کرایه لا نه را جوړوي، خو تقریبا دا رقم چې موږ په 2000 ورکول، په اوس په 3000 په 3500 موږ ورکول.
بازار یې د لیبیا کې کمزوری دی او د مخه پاکستان ته اوښتله. اوس پاکستان د خواسه پاکستان ته نه ځي، باید موږ داسې وکړو چې د خارج ملکو ته د زموږ خټکی ولاړ شي. ډېر ښایسته خټکی مو دی، دلته بیخي په کمو پیسو خرڅېږي، باید چې خارج ته ولاړ شي.
د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداری ریاست مسولین وایي سږ کال پر 600 هکتار ځمکه د خټکیو پالیزونه جوړ سوي چې 4500 ټنه حاصل به ورکړي. د دغه ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوی شمس الرحمن موسا وایي سږ کال د اقلیمي بدلون له امله بې وخته بارانونه وسول چې د خټکیو په شمول یې ټول حاصلات زیانمن کړل.
سږ کال په کندهار ولایت کې د تیر په شان باندې د 500 توپیر سره پر 600 هکتاره از زکه باندې زموږ معلوماتو راټاله مخسخه د خټکیو پالیزونه سوي دي چې 3500 ټنه حاصل انشاءالله امیدوار یو چې لاسته به راوړو. او هم دا شان د هندوانو په باب 200 هکتاره شاوخوا باندې د هندوانو پالیزونه سوي دي چې تخمینا 2000 ټنه مټریک ټنه حاصل به د هندوانو لاسته څخه راوړو. که ووایو چې د تیر په پرتله باندې د هندوانو په حاصلاتو کې سږ کال 10% او خټکو کې بیا 15-18% کموالی راغلی دی.
د کرنیزو چارو ماهرین اقلیمي بدلون پر راتلونکو کلونو کې هم د کرنې په وړاندې یو جدي ننګونه بولي. دوی وړاندیز کوي چې د طالبانو حکومت او وړوند بنسټونه باید کروندګرو ته د اقلیمي بدلونونو په اړه پوهاوی ورکړي او نوي کرنیز تخنیکونه معرفي کړي کوم چې د اقلیمي بدلونونو په وړاندې مقاومت ولري.
تر نه نیم بجو وروسته د سپورت اونیس پروګرام هم تاسو ته لرو، خو تر دې دمخه د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو ته ستاسو رسیدلی پیغامونه ورو.
ستاسو لا پیغامونو
زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د ټکنو د کلینا ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې د ازادۍ رادو کارکونکو د سلامونه او په خاصه توګه ټول اوریدونکو ته وایم. بعد د سلام مو دا درخواست نړیوال تم دا درخواست د افغانستان حکومت تم دا درخواست چې د افغانستان خلکو نوې زیستاني پاسپورتونه ستدي او بنسن ناسي ګوانډیان موږ سره ډیر ناسم چلند کوي او بالکل ټاڼي او جیلونه را باندې ټول ډکړل. نو خواري کولی شو، نو غریبي کولی شو، نو مزدوري لتلی شو. یو طرف هم چار چاپیره ته اغزن تارونه خواري کړي دي او چې اغزن تارونه باندې ورو ورو بس دي رحمانه توګه باندې چار چلنه سره کوي ممبري دي. نړیوالو د افغانستان حکومت هم دا درخواست چې موږ ته د کار زمینه برابر کړي او پاسپورټونه ویزو ترتیب را برابر کړي چې هر یو ممالک ته موږ تګ راتګ کوو. نو په خوشاله زړه یعنی په خوشاله توګه موږ خپل خواري مزدوري کولی شو لکه نور څنګه چې نور ممالک خواري مزدوري کوي. والسلام.
سلام آزادی ریډیو کارکونکو اوریدونکو ته. امر بالمعروف طالبانو کوم مسولین چې دي خلک ورسره ډېر تنګ شوي دي او خلکو ته مشکل جوړوي. سلمان د قانون ته نوځي او ورته وایي چې ویښته داسې جوړ کړه او داسې جوړ کړه. الحمدلله ټول افغانان مسلمانان دي، موږ ټول مسلمانان یو، موږ قرآن شریعت باندې پوهیږو او حدیثونو باندې هم پوهیږو. په دې باندې خلکو ته مشکل مه جوړوي، خلک ورسره پازابېږي، باید داسې خلکو سره چلند وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جوړس په خیر صحت مشهدی الله مقدر او خیر وس. ما شکایت پدې اړه دی ز تر سبیا درجه پوری دنیا علم کړی دی اسری علم تر سپزم سیم په پوری کړی او بیکاری د تر وسه ناس دي څو کار او شی نسته ما کورو کې مشکلات ډیر دي نو شتمنی او شی ډیر سره ختم دي او دلته د ګرمۍ ستونز مرزان او شان پر تسوی دي نو ډیر الله تستر دی موږ غواړو چې د ترتیب د کار زمینه ته برابر شي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر. ازادي رادیو په منځنۍ څپه کې دولس شپږ نوي کې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. وړاندې په دې خپرونه کې سپورت اونیز پروګرام هم تاسو ته لرو، خو تر دې دمخه ساعت نهه دېرش دقیقې خبرونه.